سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمی چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړ استازي ګولډن براون وای چې د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤل چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبریالانو ته وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. و درش کلن فضلوف پدی تور په کلبند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم وپاڼې ته یې راپور نور کړی دی. د تاجکستان حکومت دا وپاڼه د بنسټ پالو غنی او بندیز پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته دې کتنه وکړي. خدا ګس په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بی پولي خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ نړیوال شاخص له مخې 1025 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوال ازادۍ د ارزونې له مخې په هغه هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادي پکې نشته. د افغانستان بانک سبا پنځشنبه 400 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واکه د دغه بانک له لوري په خبري شوې لمی کې له ټولو صرافانو تجاري بانکونو وغوښتل شو چې په دې ډول طلبي کې برخه واخلي. تیرونی هم د افغانستان بانک د بهرنۍ واسار په وړاندې د افغانیو د رزق د ساتلو په خاطر 1300 میلیون ډالر وپلورل. نن د کابل په سره شهزاده کې امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شو کسانو شمیر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي دا اور اونۍ مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینه په تاریخي خرګوټي کې روزل شو سپیو تر دې دمه 2.5% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته کیږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه استرالیا د انګلستان له لوبډلې سره نیمه پایلوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت درې نیمه بجې پیل شوې ده. تر اوسه انګلستان یو ګول وهلی او لوبه لا هم روانه ده. د اسپانیا لوبډلې پرونه په نیمه پایلوبه کې سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت. د نن ورځې د لوبې ګټونکی به له اسپانیا سره په پایلوبه کې مخامخ شي. پایلوبه د اګست په 16مه ترسره کیږي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې برا سره دا وری چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کال پوره کېدو سره سم ویل چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نور څه ویل دي دا راپور به درته ولرو. خو تر څنګ یو شمېر میرمنې اعتراض کوي چې ملګرو ملتونو یوازې په لامو اکتفا کوي.
بدبختانه نړیوال ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اتفاق وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګول تر هغه امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پکې درناوی نوي شوي او پرمختګ پکې نوي رامنځته شوي. خو بل پلو د افغانستان په سویل کې بیا د ښوونځي زده کوونکي د زړه درد داسې بیانوي.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یې له تورلو بیا راتوی تاسی یوازی کولی سی چی تلنمو تراسی.
هم درنګ د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو، او دا به هم درته وایو چې د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې چې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده، انګلستان دوه ګولونه وهلي دي، استرالیا یو ګول وهلی دی. د چې وروسته نور څه تغیرات پکې راځي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې بلل دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر خپلې ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده، او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې یاد افغانان له یادونه باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثباته او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلې باهوس له قوله پرون خپره شوې په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ به لاسوهنې نه دی پرېښې، او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې چاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی، او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسالو په اړه څارنې، مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیز ده.
یو بل افغان فعاله ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جون او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان لري چې د افغان ښځو حقونو ته درنوي کې پرمختګ نوي شوی. انټونی بلنکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت په واشنگټن کې خبر اعلان کړ. متحده ایالاتونه به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د ناملي کولو او په تیر د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نه کړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کال پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نام لیکولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that is
مغل Taliban سره د هغه ژمنو په اړه حساب کتاب ته دوام ورکوي چې لمخ سره یې کړی او تر اوسه عمل پرې نه ده شوی. په ځانګړي ډول د خزو ژوند د حقونو په برخه کې مغل د نړۍ لزګونو هیوادونو Taliban ته په واضح ډول ویلي چې لدوی سره بدن لړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لار تر هغه بند دي چې د نورو مسالو تر څنګ د خزو ژوند حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی تیر ورځ د امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د خزو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی د خزو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د خزو د حقونو فعال مریم کریمی
جای تاسف کې چره
تا به حال مردم افغانستان د دې تاسف فرد چولې تر اوسه د طالبانو د کړنو په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولای شي چې بدلون راولي. د غشان د نړۍ مرسته مهمه ده، باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځنګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
افغانستان دوباره به رسمیت
بشناسه. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واک ټینګولو وروسته افغان جونی لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او پر ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څانګي په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لوري پر خوځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې لمخې خزي د ژوند په هر برخه کې بی اغیزي کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پادرنوي کې پرمختګ نوي شوی. طالبانو په تیرو دوه کلونو کې له هم د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې خپل پریکړو کې بدلون نه دی راوستي. اصلي لامل یې پڅ کېدی. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي پو بشیر دودیال نه کړی ده.
په ټولنه کې د انسانانو لپاره حقوق شته دي. دا حقوق هم د بشر نړیوال اعلامې کې راغلي دي او هم د اسلامي حقوق بشر په منشور کې درج شوي دي. مهم ټکی اول د ژوند حق ده. اسلامي حقوق هم همدا حکم کړی ده چې الله تعالی انسان خلق کړی ده او دا ژوند الله تعالی ورکړی ده خپل مخلوق ته، انسانانو ته. څوک دا حق نشي اخیستلی، البته بې دلیله، بې د کوم جرم و جنایت و بې د کوم غټ ګناه نه چې هغه د په نصوصو کې واضح دي. بل انفرادي ازادیګانې دي، دا هم ټولو منلي دي. دا هم د بشریت حق ده، تعلیم د بشر حق ده، سفر د بشر حق ده. دا حقوق انسانانو منلي دي او شته دي په ټولو جوامعو کې، په اسلامي جوامعو کې، په نورو جوامعو کې دا رعایت کی او د دې حمایه کی د دې د پاره کار کی دا د صرف یو امتیاز نه ده، ګوري دا حق ده. نو متاسفانه دغه دوه کلونو کې چې دا حقوق تلف کیږي نو ټوله دنیا ورته متوجه ده او د هرې خوا نه دا غږ کیږي په اسلامي امارت باندې او اسلامي امارت نه غوښتنه کیږي. هم د اسلامي هیوادونو کنفرانس دا غوښتنه وکړه، هم جدا جدا د اسلامي هیوادونو مشرانو دا غوښتنه وکړه. منشور ملل متحد په رڼا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو دا غوښتنه وکړه چې دغه د اسباو حقوق تاسو رعایت کړي.
دودیال سه فکر کوي دا وضعیت به همداسې دوام وکړي؟
څه پورې اړه لري چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین دي دوی څومره دې موضوع ته اهمیت ورکوي، څومره فعال کیږي، څومره ځان تثبیتولی شي په دې برخه کې. اما داسې ښکاري چې دغه د نړۍ دغه لوی قدرتونه او په دغه سیمې کې دغه هیوادونه چې دي دوی یو شمېر منافع ګوري د اسلامي امارت په موجودیت کې او د طالبانو د وسله والو په موجودیت کې. دوی فکر کوي چې که دوی موجود وي او په قدرت کې واوسي، امریکا ورته جدا پلان او برنامه لري، روسان ورته جدا پلان او برنامه لري، او چین ورته جدا، دغسې دا نور هیوادونه. نو دوی د بشر په حقوقو باندې سترګې پټېږي دا ټول د امریکا په شمول. دا په دې خاطر باندې چې دوی یو څه تمې او توقعات لري چې ګوندې طالبان په بعضې وختونه دوی په آینده کې استعمال
کړي. دودیال صاحب، د دغه حالت دوام څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو په نظر؟
نو دا فرق کوي، وایي زموږ هغه سوځي چې اور پرې باندې بدیږي، نورې دنیا ته نورو ملکونو ته هېڅ د اندېښنې وړ نه ده. هغه کسان چې په قدرت کې دي هغوی ته هم د اندېښنې وړ نه ده. د اندېښنې وړل دغه بېچاره خلکو ته ده، دغه ځوانانو ته چې د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، کار ورته نشته، ده په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي، په مختلفو لارو باندې بهرنیو هېوادونو ته مهاجرات او د سیکسي په لار کې دي. اندېښنه دي دوی ته، او دوی ناتوانه دي فعلا، دوی څه شی نشي کولی. د هغه چا چې اندېښنه ده هغوی څه کولی نشي، او هغوی چې معاصر دي او څه کولی شي هغوی بیا اندېښنه نه لري.
دا سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیال و چې زموږ خبریال خطر پر دې سره په افغانستان کې د افغان نجونو او میرمنو د وضعیت په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به وی نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې لیوی ونې رهیسی د لګیدلې اور د قربانیانو شمیره تر سلو اوخته دي، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسکونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. همدا شیبر سره په سټډیو کې احمد شیبر دی. شیبر صاحب، ستړي مشي که تاسو راته د دې موضوع نور جزئیات وایي.
فرزه جانې، مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اور لګیدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,000 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نمونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتان گرین وای چې دا ډیر سخت ماموریت دی، او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی پکار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشن بي پورس 22 ټنه مواد سیمته واستول شو. په دغه موادو کې ایکس ری ماشينونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي.
که په دې اړه هم راته وایي چې په سیمه کې د ژغورنې او پلټنې هڅې څنګه روانې دي، لکه څنګه چې مخکې موږ وړاندې په خبره کې درلودل چې ځینې روزل شوي سپي سیمه ته لېږدول شوي دي.
او اوس د ماستونه هغه ساوي دی اوس بند کله ناکله چاته ټوخی ورشي. د سیشن بي پورس 22 مواد سیمته واستول شول. په دغه موادو کې ایکس ری ماشينونه او د سنور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورون کې په سیمه کې هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې د اور لګیدنې اونې پوره شو، او د سیمې ځینې اوسیدونکو له هم د موقتی برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه سم کار نه کوي او مرستې نه دی ورسېدلې. د اونې په اخیره کې د سیشن بي اوبجکشن بي په د شن بي اوبجکشن بي پورسو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریږي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لاند وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي، که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو اساس هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګیدو پر مهال برق په مناسب وخت نه وي قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمېر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکه دي. هلته الوتکه د سمندر پر سر ټیټې ګرځي، او په لاډ سپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د شاکوبه او نور اړین وسایل له کومه ځایه ترلاسه کړي. چارواکو ویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شوی سپیو تر دې دمه 20% سوځیدلې سیمې پلټلې دي. د ایالت گورنر خبرداري ورکړې ده چې شای پولیسکونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شوی خپلوانو د ډي ان ای په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د یو څلويش تری تم شوی کسانو د ډي ان ای سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوی دي. دا په څه باندې وی پیړې کې د اور لګیدو تر ټولو بده پېښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده.
ډېر زیاته مننه احمد چې برو شه د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي الوت کې د اور لګیدنې په اړه تفصیل راکړو. کندهار کې لز د کړو پاتشويز د کونکي وای راتلونکي به برخلیک دی. رڼا او هغه انجونی چې پر اتموش بګم ټولګیو کې د طالبانو ل بندیز سره لز د کړو پاتې دی وای چې ژوند دی ناروخانه دی. تفصیل په دې راپور کې
ډیر لسکلنی رڼا د کندهار شهر په ولایس کې تر اتم ټولګي زده کړی کړي خو نه هم ټولګي ته تر تا ګوران دي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخه شیبه ادبي چې په ټولګي کې ورستي ورځبا او نورې د شونځي د استادانو او همسفیانو سره مخ شکول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یې له تورلو بیا راتوې چې تاسو یوازې کولای شئ چې اعلان مو ته راسي نور تاسو نه سي کولای چې مکتب ته راسي نو موږ ټول ډېر غمجن وسلو کله چې کور ته رالو نو موږ کورنۍ موږ ته د خوشحالي پروګرام نیولې وو. موږ زه خپل د خوشحالي په پروګرام نه يم پوسوي ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې نور لوړې زده کړې نسم کولای نو خپل په هم سیمپیانه مې خو بده و خپل د ژوند نیندې تم ډېر غمجن وم.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندیښمنه ده او وايي راتلونکي کې به برخلیک پاتېږي.
زه ډېر غمجن یم خپل په کور کې خپل په ترسو درسونو په سیډيره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع شي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. صدا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه مشته لاسي موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېر هیله مند یم چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه مشته شروع کړي چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه زکوونکې د چې شاوخوا یو میاشوران دی لښ پژم ټولګي څخه فارغ اسوه خو وايي په شوونځي کې ورته ویل سی بي چې نور دین راضي. دا وايي د نور اوس د کلونه کول لامل دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي فپراغت هیڅ خوشحالي نه دکړي او نور ټولګي والي هم غمجنوي.
مکتب سره تل مدیر صاحب راته ویل بل نور مکتب باندې صبح لمرز یو اتل نامو تراسي کلانه مو تراسي موږ سم پلان ډېر وجړ چې کوټ راتل ما پلار ما مور دې پروګرام نیولې وو خوشاله ده موږ په هغه کې خوشاله نه.
اسلام د طالبانو له حکومت غواړي چې شوونځي ورته خلاص شي او دوی خپل وس د کلو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې زموږ سینګور سیمپونه راک زه غواړم خپل وطن خدمت وکم. ډاکټرانی سو نور وطن مشتار ارتيالري
د رڼا او اسلام په څیر د مهال ملنون انجنیر راتلونکو افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او وړ قانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرو، کچ او همدارنګ نورو قانونو شامل دي. د طالبان حکومت د خپل عواید لوی سرچینه د افغانستان قانون غړي خو کارپوهانې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابادو پراخینه وکړي. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج راجو قرارداد د کوم قانون پر بنسټ باندې کوي او ترخواي د ورکړ شو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنې او خلکو سره ندي شریک شوی. تروسه تفصيل په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ورستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې لدی یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل.
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونونه چې مرمر، رخام، گاچ، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کانچې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګ د ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړ شوي یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانونو کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل په لوا هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزه وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپل بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په سلی رښتما د قانون لیکندنې دفاع وکړه او ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېر لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شوي عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په سلی رښتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیر زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
والمذهب رائے خود را.
خو په یو زر سلور سو لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په کار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېری دو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو د پوښتنه ځواب نه کړی چې تیر دوه کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګه پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شریه او داده چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتونکو دي هغه ډیر سپیشلی هم ولې نووسی، خو زمينه او فرصت دې لپاره مساعدیږي چې الت فساد واقع شي او ځنی وخت داسې کیږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خود طالبان حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتما ملت د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدی ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درک غنی هیواد شمیرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
اوس هم د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. خو یادونه کوم چې نن د مایکروفون ساسي پروګرام دی، او په مایکروفون ساسي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تیره دوه کاله په افغانستان کې د یو عام افغان په توګه